درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورسی لاس په جدي د هم د دې سات خبرونه چې ز اسمت ساروان وړاندې کوم. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پروند جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخنه شینی ولې. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګوي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو به درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووبښل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او غازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. دغه قراردادونه پر رونټیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس د طالبانو په کنټرول کې پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترانګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لشتر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي به وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتې پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سوله ساتي ټپیان شوي دي.
زموږ ځخله آزادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه او ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو مشر خانجان علي کوزای د پاکستان لوري پر افغاني میوه د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه دراټیټه شوی. د پوخا په شانته ما شانتي جگہ ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د راتشګیو پناغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړي. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو څوش پیدا سو وای انجلې پیدا سو اوبه شروع سو وای انجلې پیدا سو انجلینو د دې نه شروع سي تر اخره ورځې پورې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوی چې په دې لوی جرګه کې د پښتون خوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرېږدي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبه په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همدار اسوبل
مونږ به د وطن په حق لا تفصيلي خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهي د برباد سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوې دي، په زرګونو یې خلک ورکتای. ماندې بے وس ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې کې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې کې جنگ دا یو عام جنگ نه وو، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه وو، دا د دیګي وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه وو.
د نننی جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغون کې حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلې چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پاکستانی ریاست خپل تر وسه پوری په مکمله توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول موږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤل یا کوارډینیټرز یونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 کلن ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل او د هر ډیسټریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل د جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونی ول چې دغه ډیټا هم رانه او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې تراون رسیدي. به د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونی بریډ وکړي چې د جرګې ناکامه کی، خو بیا هم پاغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او د پښتني ارادو هیڅ د سیو طاقتور قوت نشته. من به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاور باندې شروع کیږي.
د جرګی په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لرشته لږه درې ملګری وژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستانی ریاست په تیرو لس ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سو، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډیر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرزي کوو ور لاس بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټولې اراده دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نسره. دا ټولې هڅې د دې لپاره وي پاکستان نه غواړي چې په تیرو 15 کلو کې چې کوم ظلمونه کړی دی هغه ونړی ته ښکاره کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به 15 کاله د کیسه خواني سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهید پوري، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدان پوری موږ به په دا جرګه کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکار کو. هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهره راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکار کوو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی شو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کدي په دونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی، بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبې منلې نه وي.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کوي حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نور بس دی شکست سکوت. د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کې ما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع ده د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبلنا وړی مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنی میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعال میرمن نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعال میرمن ګلی ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت پانځه نا فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعال نازیا نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. که ملمنې را سره وسلی زما غا کاوري سلامونه ميرمن نظیفه جلالي خبرونه ته خرغلې، ميرمن ګلې ولي تاسو هم خبرونه ته خرغلې. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زمونږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی که شروع وکړو په کتاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لند وضاحت ورکړي. خزې په اسلام کې د میراث حق لچا نه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی د میراث وړي هغه کم کسان دي او اندازه ای څومره ده؟ مهربانی
ډیره مننه سلامت اوسئ. ګرانی خورې، په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم مجوتاسي ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې کچیرته وایم میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوکونه لري دغه د مال یا ملکیت چاته رسیږي. پر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلی قواعد ټاکلی دي چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق لباندي یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او شزي حق دی چې یو شز خپل د میړه څخه د میراث حق لري او همدارنګ خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته امیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولی یو انجلی خپل د ورور نیمای برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلی سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه د دې خرچ خوراک سربیره پر دې چې هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلی حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا د پزان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پوري اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دي چې د دې انجلی نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلی خپل د خاوند تر زی دغه خزه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر سوچ د خاوند په کور کې مثلا دلته ک میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کول سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی خرچ خوراک چې دی هغه د دې په خاوند باندې دی. نو کچې ته یو سړی مرشي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یوې پر اتمه برخه تر لاسه کوي، او کچې ته اولاد نیوي نو بیا څلورمه برخه تر لاسه کوي، او که شزه مړه سي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه تر لاسه کوي، او که اولاد نیوي یوې پر دوه برخه تر لاسه کوي. همدارنګه د زامن او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه تر لاسه کوي، او دلیل ما تاسو ته وویل چې په خاطر باندې دوه چنده حق تر لاسه کوي. هر زوی دوه برابر هغه برخه تر لاسه کوي چې هر لور یې تر لاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه دا واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته ک مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه تر لاسه کوي، او کچیرته اولاد نیوي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه تر لاسه کولای شي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګان نیوي یعنی کوم کس چې مړي هغه خپل د ځان څخه اولاد ونلري، نو ورونه او خویندې دغه برخه تر لاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه تر لاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه تر لاسه کوي. په قران کې د میراث حق په سورت نساء کې په یو لسم دولسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی. هغه اصول د فقه اصول په اساس باندې فرق کوي، خو دا کوم چې ما تاسو ته لږ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق له باندې خبرې وسی، خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات وو چې ما دوستان ته ورکړل.
ډیر زیات مننه میرمن جلالی.
او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولې، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې مشپڅلور دي شولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مشپڅلور دي شولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کم ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی دې برخه تبره شو، په دې برخه به واضح خبري وکړي. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن غلی ته غلی جانې کداره ته وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم ویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قران شریف کې هم راغلی واضح چې د خز ښځې د میراث حقوق واضح شوی دي، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کیږي، دوی دغه حق به برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پښتني څخه. دا رقم د لکه نزیفه خود چې روشنایی پر واچوله، دا د قانوني او د تعینیدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پیژندل شوی دي او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوی ده. راغلل په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا پرنس موږ تاسو په وطن کې دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړل، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستی پکې راځي چې دلته کېدل شوی لکه په تیرو سیستمونو کې فرضاً که دلته دولتي پښتبانی درلودله یا قانوني یا داسې دولت وای چې قانوني وشاته ولاړ وي او دولت د قانون وشاته ولاړ وي، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر شي، د عمل په ډګر کې هم ډېر شي پیدا کېدل شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو مرئیس مشتاسي د جنگ قربانیان یو وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي. نو فلهازه د دوغه نظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلويشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازي بحرانونه چرازي ده د ټولنې د نظم دغه د منځ وړي. یو د نظم څخه چې د منځ وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه واسه د شوزو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنی حقوق ته به اشاره وکړو چې ټول په خطر کې دي په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنگ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیره زیاته مننه میرمن غلی. اوس هم ورزو نازیه جان ته، میرمن نازیه نوری هم را سره په خبرونه کې دا اول لم خبرونه ته خرغلی. میرمن نوری، تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالت یو اسلامي ټولنه د شرعي ټولنه د د دې سربیره بیا هم کله چې یو خزه یو لور یو میرمنه غک پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغه ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر وسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم د امادې سربیره وسه پورې ټولنه دا نه منل چې دغه خزه حق لري او باید دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لري؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نور دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسه خو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته دا پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته، او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک دا میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپله ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا ده چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدغه مساجد او ملایان دي چې باید خلق ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د خزو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول
شي. مننه میرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی ګوډې رضایت مننه لوځاحت نمو. زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه هم لګلی وو. دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم چې دی ویلی خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي او ځکه دا کونډه ده او ډیر وړتیا اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوريږي. نو ورګرزو میرمن جلالی تاسو راته وایي چې د خزو څخه د میراث حق غیستل او خزه د میراث نه محرومول دا د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري شرعي مسولیت لري یعنی کڅو خپل خويندولونو دوته میراث حق نه ورکي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو ویل ولري مهرباني وکړي.
بلیو ډیره زیاته مننه. بلقتا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول هغه کوم شرعي مسؤلیت چې دوی په غاړه باندې و یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسؤلیت نه هم موږ یو ډیر برتره مسؤلیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسؤلیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسؤلیت دی که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي پرته له شکه چې الله رب العزت به دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسؤلیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورئ په تیر نظام کې مدني قانون درلودې په افغانستان کې دغه اوس چې موږ د دین ناری وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي. دا په څه خاطر باندې اساسي قانون نسته دي مدني قوانین نسته دي د نور حداقل جزایی قوانین نسته دي د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نو قوانین نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیري تاسو په میرمنو باندې میرمنی سرکوبوي تاسو میرمنی ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغه عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري. نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوي چې هغه امر تاسو د کومه کړله چا ته تاسو حق ورکړی دی. نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولای نسی هغه کولای سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کړي دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په اندونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال د اسلامي هیوادونو ورکوم. البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وسلې زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن و ازادي رادیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو او ویلی وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلی وو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولی، خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومې دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بې برخې دي او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ ګڼي چې خزو ته د میراث حق ورکي او خزه تنه د میراث حق نه دي محرومې. په افغانستان کې په اوس مهال کې خزه له ګڼ شمېر حقونو نه بې برخې دي، خو ځینې خزه بیا هم اړتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې خزه کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي. نو که ټولنه په دې باندې پوه سیږي چې د خزو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه مریم هم ازادي راډیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه. دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولې دي. زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي. دا ځکه چې کله چې د افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غغې ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله. نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په منځ کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وی چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کی څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي.
حقوقي مسؤلیت مو واورېدل؟
وو 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 مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدار دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي، خپل خور ته میراث ورکړي، خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي، هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي، ځکه حق حق دی او باید واخیستل شي. نو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی، مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبان تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نسته دي، او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نو حقوق نسته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې ځینې یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزی ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډیر زیات مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه کې دغه خبرې برا واخلو یا هم نظر چې څه ویل لري، نو کا تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته وایي، د کم زیمواړي کني ولیدا.
السلام علیکم پرشتہ، تاسو سلام نو وستان مې نو تاسو سلام نو وایم سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونې موضوع اتمن اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو، نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کی یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهه سطح پورته د آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نو ورکول کیږي، خو دغه موږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېر بې سواده ده، نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی، خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهی فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نسوي و چې د خوند حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته وسط لرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې بس داسې یو قسم خطونه زمونه تور جوړوي، ولی خدای د امیر المؤمنین هم اره مرشدی دا قاچیر دا اتمی دی دا ورکول کیږي د خوند حق. نو دی وځ داسې چل ول جوړی چې د خوند ته بس چل جوړ کی وای دا پلانکین ځکه نه پلانکی زوی ته ورته دا پلانکین
یعنی په افغانستان کې وس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی او کلونو کې ویلی وو. خو د مونږ د راپور لمخه څو مود مخ کې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و، غي سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نوې خبرې کړې وي، ډیر شمیر میرمنې وس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایي؟
خو ډېر ستونزې په امارات کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي، د غزمس په وطن کې ډېر د ستونزې حل شوی چې د خوند کور کول شوی دی، خامخا به ورکی امارات په دې کې کاچېری دی، امارات هم کاچېری دی، هر څه ته معلوم دی.
خو خزي خود محکمو نه هم منه دي، خزي خو په محکمو کې هم ورتلای نشي، خزي له محکمو هم منه کړی دی او د غږ وستلو د غږ پورته کول نه هم منه دي، نو څنګه به یو خزي غږ پورته کی چیرته بزي محکمې هم وس په باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې ورسته یو کې نوې فرمانونه چې د خزو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوی؟ یا یو خزه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایی محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم ده او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خو لري اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو، نو داسې مکوي ګور خو زبان د شوزو د راستي طلبدار انچ باندې د قران امر دی، د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې د غوس ابلش په دغه د مولوی فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاند دغه وویل په محکمه کې شې اجازه لري چې اواز پورته کی. دا هیڅ دا مال تبلیغات ور محدود دي، دا خبره هیڅ مشکل نشته. اره خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي، خو خور فقط د ورور او د پلار د قرابت چیرې شي. نو هغه په دې خاطر مراجعه نه کوي چې وای بیا داسنه د ورور خو به دي کېږي، د پلار خو به دي کېږي، نو زه دا مراجعه نه کوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دی، مشکل په پلارونو او په ورونو او په میړونو کې دی، مشکل په امارات او په حکومت او په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری حقیقت به سره وای، ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو عادي خبر یې نه هغه خدای شنه دی ویل چې څه د محکمې ته نه اسلای، دا اوس موږ په وطن کې په لسګونو دغه شپې شته چې خوند خپل حقوق د امارات
په ډېره زیاته مننه ستاسو پیغام مونږ واخیسته. ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو نیولا او موږ سره په باس کې ګډون وکړه. اوس هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. میرمن ولی، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واوریدلې؟ په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې موږ تاسو ټول پویږو په خزو د خزو په غږ بندیز لګیدلی دی، او دې ورور مو ویل چې په مشکل په کورنۍ کې دی، په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولئ؟ لکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو ویل لري مهرباني.
بالکل پرچې خو چې دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوونکې وي، رښتیا هم او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخط باندې د رښتیا هم دغه شی نه محدودوي چې ښځې دې ولاړ شي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی ښځې نشي محدودولی، خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب شي ته لري دا بیا وروسته خبره ده، خو چې اوسه ذهنم دغه نه اماده سي چې کفر زنه خپل حقوق دفاع وکم، چې خپل حق ولارسم خپل حق واخلم، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور ډېر څه نقطې ته اشاره وکړه چې دا بیرېږي چې ورور پلار دوستي ورسره کاته کې. زه وایم چې کسړی خپل حق واړي د خپل حقوق دغه د یا ولري بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غواړي خپل ورور دې سره ختم کړي. دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري، دا باید دغه واخلي، دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم. نو که دا ښځې په مجموع کې دا شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ځخ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات ډېریږي. او پاتې سول دا چې فرزن دا فرمان صادر شوی دی، زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دوغنی په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښت راځي، دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سوم ویل چې خدای تعالی تاسو په شی فکر دی، مګر تاسو اساس نه لري چې تاسو په دغه نیو کې او حرکت پر وکړي. او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل ودغه شي ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري، د مثبت بکګراوند ولري، هغه ټول دغه خبر ورت کړی ده. او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخبل په خپل سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کمې لوړ چارواکي د خو د امضا شوی، خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي. نو فکر کوم چې یو خبره چا کړې ده، مګر دا خو نه دا دغه باید سره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورته غرسي وي. نو بس دا وختن فوختن دا یو خبره وکي چې د میډیا توجه جلب کړي، د خلکو توجه جلب کړي، ولو هغه منفي هم وي، ودې ته مقصد یو غنیمت چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد او د یو تروریست او د یو دغه په هیڅ پیژنې دا څنګه په چې خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټې ټوټې کوي او د منځ یوړي هویت او هر څه ته دوی دا رقم ورلا دي. نو په دغه شکل نو بل اخر دوی دا پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي، خپل شزه در فشار لاندې راولي او دا رقم فرامین سره ډیروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه به معنا خبره او به معنا کار دي.
ډیره مننه ګل جانې. مېرمن نوري امراته په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستي. که تاسو تراسو دغه خزې چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محروم کیږي، نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه مېرمن نوري چې تاسو په دې اړه مونږ ته جواب راکړي، یو اوریدونکی په لیکه کې راته منتظر د هغه بره واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته مخورجان علي کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتمن اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، که څه نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل موضوع مو اوریدل ده، موږ ستاسو رسنۍ بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډېره ښه ده ستاسو رسنۍ اورېده کېږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې وویل د ته سلامونه وایم، رښتیا هم د ده د نظر په تایید سره. خو داسې دی باجه باجه خوندې چې دي لکه دی چې وده چې وویل، خو د وړونو د پلار د وامه څخه اواز نه پورته کوي. او داسې خوندې بیا ستا اوس مثال بیا زه درکړم. زه خپل د کورنۍ کیسه درته کوم چې زموږ یوه جانۍ مور ده، ناګیا ته خپل ورونه ویل چې موږ ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور ورتویله ولیا ور ما خپل حق در بخښلی دی. زه نه غواړم یې په جز میاست څه غواړم یې په هغه دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکو د الحمدلله اوس د اسلامي عمارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، انشاءالله تر یو حده پورې دغه د ښځو حق ورسېدلی دی که خدای کوله، انشاءالله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خوره لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، د رښتیا تاب ته چې تا پوښتنه وکړه، هغه د دې په محکمه کې بندیز پر دې نهسته. دلته موږ د خپلو سترګو لیدلې حال ته که داسې ستونزه وي، ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپل ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریک کړي. او دا رقم بندیز نه وي چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوئ چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي، په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي. زړه ته لوېږي که نه، داسې هم خوره نه دي بندیز چې بېخي ښځې راوتلی نه شي د کوره، ښځې اواز نهشي پورته کولی. هغه چې شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي عمارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږه واخیسته. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا، تاسو راته وایي چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې ترڅنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیز وکړي؟ ډیر مننه
فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو صنعتي هیواد، او په دې صنعتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي، نو خلک داسې فکر کوي چې اتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ده، ډیر په سنتي ډول مخته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرز خپل په خوانی خبر ته چې دا ادم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخته لاړ شي، او کله داس نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي، په دې معنی چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق داوا وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي، او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځه ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه میړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه د اړیکه وساتي، او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ته ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامه کې وساتي، نو د خپل دې حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه دي مشکلات سره مبارزه وکي. نو دا یو اړخ شو د سنتي، او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعض اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي دعوی وکړي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي، او دوی حتی خپل غږ نه شي چت کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه مجموعي طور ډول پټول ښځه باندې نه، چې یو ښځه باندې پټول ښځه باندې دغه اغیزه لري، او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي، نو په دغه سره نور نسلونه هم او د هغه شو خواته چې ښځه دي هغه خپل غږ نه باسي، او همداسې ده
روان
زما هم دا هغه چې زه وایم چې کله چې یو خزه وغوړي خپل حق نه دفاع وکړي باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودرېږي او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه خزه سره ودرېږي او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي بیا هم بیا هغه خزه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیر تر روان وي خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لاند پختنه کتانه وکو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکي دا چې د مخنیوي د پاره دا چې دغه د خزو د حقوق په هواي د خزو په ماینس کې او د ټولنې په ماینس کې کورنۍ په ماینس کې زیات چی تاسو ته د حل لار څخه کاری باید څه وشي؟
بله خو دې زمخ کله دینه چې په حل لار باندې راسم د یو غشتنه زګ ټول څخه کوم غدا دی چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نن یو کیس یا دوه کیس وینو چې شزیزی محکمې ته یا د هغوی سره یو شچلن کې جګه هم دی او چا په واسطه باندې اول خو تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی او نو په جمیرمنې زی حق لري دنیا ټول ګلو ګلزار دی، نو چې دوه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونه بیا ویل پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ویل دی مدني قانون ملغا کوي، خو په شو ویل په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي، خو د میراث حق هم چې پکې راغلی او د قران کریم څخه خصل شوی وو، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه خصل شوی وو، حتی د میرمنې هغه خلو تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخستل شوی وو. دغه خبره مکوې چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبينه اوسو. دغه کار شنه دي د تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وه. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه په د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچېری د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچېری طالبان دونه بیا هم ماین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګی چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی او یو په تیر نظام کې څه کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم چې په چې په تیر نظام کې ونه په داوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب په داوسنی نظام کې دی سمسي په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسي. زه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل او ګلزار، په تیر نظام کې ته پولچک الوزولې خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملی سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکه وي دغه نه حق استدلالونه مکه وي پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولای امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي، مخبل اسلامیت ویلی دی په عربي ژبه باندې نه دا ویلی. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نشته دی، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نشته دی چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دی چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلی او باندو ته دغه معلومات ورسیږي، ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی دی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل هغه ټول مسائل تاسو هیر کړل، چې تاسو د شوز ژغې به تیورت بللی وو. حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د شوز ژغ اورت نه دی، د شوز مخ اورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودي د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه وه
ډیر مننه میرمن جلالی، ډیر مننه. مونږ د خبرونه په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړل چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړی و چې مونږ به خزو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غک هم بندیز ولګو، او دا مونږ اوریدونکو سره هم واضح کړل چې خزه د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غک بندیز لګیدل. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی کله چې په وی ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي. نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوې خزه لګيږي چې د دې غک دا ورېدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیر زیات مننه.
مننه تاسو ته شو وخت خبرونه غوړ ملامه ملسه،
ډیر زیات مننه. میرمن غلې مخکې د دینه چې تاسو تراشو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه کې دا بره واخلو بیا تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کم زینه مړی کنیولې، فکر کوم چې اړیکه قطع شولم. میرمن اولی تاسو ته راګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د خزو خپل خزي باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غک پورته کی، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد خو روزي خپل زوی ته خره نه مایو کې سبا ورځ کې هغه هم د اولادونو پلار یا د ویلور پلار به وي، هغه به هم پورته کی د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډيري وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکه خراب نه شي، د خپل د حقوقو نسترګي پټي کی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي او خپل غک حق د پاره غک پورته کی، د کورنۍ نه د دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایي؟
ډیر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړل، مننه. زه په دغه ارسه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کو، یعنی انفرادي کو، نو د څه سره خبره یا دغه توقع کیږي چې تنو د خپل د حقوقو د اعادې لپاره د خپل لور، د خپل خور، د خپل مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید ژغ پورته کې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږده را ووزي، بیا به نو داسې چې هغه واقعي بوته هم دا یوازې ولاړي، د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی سي او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي، په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغه سي دغه ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغه سي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره د دولتي په دولتي ساته کې باید په ملک کې دغه سي تامین سي. بیا نو که د په ملي ساته کې د کلي او بانډو په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د کوټو پښمیر یو دغه حادثه یې هغه پاره باندې دولت یو یشي په فردي شکل په دغه بیا مسولیت چې په ورسیږي سر د سمونی څخه دغه مسولیت و شوځو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حکمت یې رسیدي، تاسو دا وکي هاوکي زه فکر کوم چې دا بيخي، یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه د غېټ فکر وکړي چې د دې شکلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغل لږ نورسین، یعنی درغه ډیر سینی دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه په دې سره مخامخ سي، ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي، فرزن حقوق د خپل حقوق د بل حقوق، اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی، دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه دغه سوال پر دغه مکتب کې د وخت
ډیر زیاته مننه میرمن ولی، ډیر زیاته مننه. زموږ د خبرونه وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبر ته ادامه ورکو، بس ته ادامه ورکو. ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو، او تاسو به را سره اوسئ. ګډی رضایت مننه لګډون مو قدرمن میلمنې را سره وي، د خزو د برخه فعالان میرمن نظیفه جلالی، میرمن غلی ولی، او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیر رضایت مننه چې د ازادي رادیو د سپونه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و اوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پمان.